په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونه کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې لته بیس دکړو د خزو دراګرزولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دو جارک پرون چهارشنبه نه وخت وویل چې دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر سیستم او د دې هېواد پر پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دغې پرېکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د طبي منځنۍ او زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بنت نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. بنت وویل چې دغه بندیز باید لرې شي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځ سره سم د شپږم ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ وه. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومې کېږي. د طالبانو حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ډسمبر په 4مه په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منظور کړي او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 مئی نه تر د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې وه. له هغه مخکې ښاغلی صادق د 2008 نه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وه. پاکستان د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی داسې مهال ټاکي چې اسلام آباد پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره په اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ دی. اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په هغه هیواد کې بریدونه ترسره کوي جدي اقدام نه دی کړی. خو طالبان بیا دغه تورونه ردوي او وایي پاکستان د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو ملامتي پر نورو نه اچوي. وروسته له هغې چې اسلام پالی یاغیان د سوریه مهم ښار حماتنه نوتل، د سوریه پوځ وویل چې د ولسي وګړو د ژوند ساتنې او په ښار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه په دې ښار کې ځای په ځای کوي. پوځ نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د تروریستي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ د تیرو څو ساعتونو سختو بریدونو وروسته یو شمېر دغه ډلې په دې بریالی شو چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او ښار ته ننوځي. هما د سوریه څلورم لوی ښار د دمشق د دفاع لپاره مهم دی او هغه هم د ترتوس او لازقه بندري ښارونو چې لومړی کې د روسیې ستراتیژیک اډه ځای پر ځای ده دروازه بلل کېږي. د سوریه او روسیې ځواکونه یوه ورځ مخکې یاغیان تر بریدونو لاندې ونیول او همې د هغوی د پرمختګ د مخنیوي لپاره له هوایي بریدونو کار واخیست. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو په تیرو څو ورځو کې د سوریې د تر ټولو لوی ښار حلب په ګډون مرکزي 14 کلي او ښارګوټي نیولي او د روسیې تر ادارې لاندې د حمیمم اډې تر 15 کیلومترو پورې رسیدلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولاندې پراپورونو کې بابا ورچ په افغانستان کې د طبي منځنۍ او زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویل چې دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان په تر ټولو وګړو به ویجاړوونکي اغیز ولري. آیا دغه غبرګونونه به نتیجه ورکړي؟
اصل خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته چې کېدلی په دوه ورکن اوس به مکتبونه خلاص اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو مګر نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینې واخیستل شي. خو د شپږم ټولګیو نجونو زده کوونکو لپاره هم د تعلیم وروستۍ کال و.
نن مو آخري ازموینه وه او وهم ځن ته د راتلو مو بیا هېڅ امید نشته. هېڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم ځن ته لاړ شي.
یو کوون کړي د غونجونو د نن ورځې د آزموینې حالت ډیر دردونکی بولی.
خفګان د دوی په څیره کې لورای ښکارېدی او خوشي نه وي او تبن ژړل یې هم او ډیر زیات یو د خفګان حالت د غونجونو سره.
د نورو راپورونو تر څنګ په یو راپور کې به واورئ چې د ژمي په رارسېدو سره د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سونګ موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
لرګي او مخکې په 6000 او خروار اما اوس خروار د لرګي په 2000 11000 د 10000 نه پورته د قیمتو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوال غبرګون نه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان په ټولو وګړو به ویجاړونکي اغیز ولري. دغه راز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. هم حال د جرمني بهرنیو چارو وزیر هم د دغه بندیز په وړاندې خبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي لمنځه وړي. د بلې خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین بیا وایي په دې برخه کې یوازې د خبرګونونو خودل بسنه نه کوي، باید جدي اقدام وشي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشحالۍ په څرګندولو سره ویلي کدا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړونکي اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړني روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغیزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورنۍ غبرګونونه راپارولې دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغیزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشته یو محصله صبرینا سادات وایي
په واقع سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یو ډیره وحشتناک ورځ وکړه چې موږ ته وویل شو نور نشي کولای په لوزده کړو ته ادامه ورکړی. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هر ورځ نیوکې کوي یو ورځ سم ورسره کښېني ورته ودیوي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځې خلاص کړه. دغه هسې خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص وو، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکه چې د هېڅ شي تمه هم زیتي نظر ته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي چې د بې شمېره میرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی، په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې 143 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوي، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه، چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په باب مو واورېدل. دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینو وی چې د شپږم ټولګیو نجونې زده کوونکې هم د تعلیم له دوام څخه محرومې شوې. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته لشبګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له منځنوي او لوړو زده کړو ثانوي زده کړو او دغه راز له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. یو شمیر د شپږم ټولګي نجونې زده کوونکې چې نن د وروستیو ازموینو لپاره ښوونځیو ته تللې وي ډېرې ناهیلې بیرته کور ته ستنې شوې.
د کابل اوسیدونکو او د شپږم ټولګي زده کوونکو هدیه مو اوریده چې نن یې خپل د کلنیو ازموینو وروستۍ ازموینه ورکړې. نوموړې وایي لازموینې وروسته په ډېرې ناهیلۍ بیرته کور ته تللې ځکه د خپل برخلیک په اړه یې چې کال ته به اووم ټولګي کې کینی کنه نه پوهیږي او ویره لري چې دا یې د ټولګي نه بلکې د ښوونځي او زده کړو وروستۍ ازموینه نشي. هغه وایي
ډېر خفه وو چې خدای دې نه کړي چې دا ورځ مو د ښوونځي وروستۍ ورځ شي. پرېږدیدونکو لاسونو مو ازموینې ورکړي. زما خور پروسه کال شپږم ټولګي کې وه، سږ کال ټول کال کور کې وه. زه ویرېږم چې خور غوندې مې زه هم له ښوونځي پاتې شم.
هدیه هیله لري چې دا او ټولګیوال یې کال ته وام ټولګی پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ ده. دا ازموینې د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل شوې وې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ازموینو په اړه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د ازموینو پر مهال د قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړې راوګرځولې. یوه بله زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
نن مو د مکتب د شپږم ټولګي امتحان او ازموینه مو وه، خو هیڅ مې زړه نه کېدی چې راشه مکتب ته. هیڅ مې زړه نه کېدی ځکه چې دې لپاره مې زړه نه کېدی چې نن مو آخري ازموینه وه او وهن سم ته دراتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سم ته لاړ شو ځکه چې پرون شپه چې همدا دغه کې وچ فکر کوم چې سبا ته د آخري ورځ مو ده د مکتب ټوله شپه مې ژړلې دي. ټوله شپه مو ژړلې دي خو آخر چا ته موږ وژاړو، چا ته موږ بیان کړو. تر کله به موږ داسې عجزۍ کې پاتو اوسو؟ تر کله به دا رقم په موږ باندې وخت تیر شي؟
د کابل او هرات په ښوونځیو کې دو ښوونکو چې د موجودې حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته د خپلو د ښوونځیو د زده کوونکو د نننی وضعیت په اړه وویل
امروز روز آخر امتحانات سنوف شش بود.
نن دن جنود شپگون طول بیود استک رو آخر او رزو او دیر خوشی نوی زکا نور نشی کولای مکتب تراشی او سمون لپاره هم دیر ده خوشی نی خبره و چه خپل استکون که مرخصت کری
حق استکون که جنه چی دوی وم سنف دلاری او پا حساب دی دوی آخری کال رات للو دی مکتب که چیری ده غروان دوام ولری او جنه لوم نپورت ده خوانزی ته تک اجازه ونه لري. نو هغه خفګان د دې په څیر کې لورای ښکارې دي او خوشی نیوي ځکه چې بیا دا امید دوی ته نشته چې دوی وکال ته هم ښوونځي ته راشي خپل درسونه ته به دوام ورکړي او تاون جړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالت دغه نجونو سره و چې دوی د شپږم امتحانونه ورکړل او کال ته به دوی هم سمته تللي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت انجونې په پوهنتونونو کې هم له زده کړو منع کړې دي او تازه یې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوه فرمان پر بنسټ چې لا یې هم په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي خو ښکاري چې دینی وکو لا هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. افغاني نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د زده کړو حق یې ورکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د استرالیا حکومت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. حکومت په یو خبر پاڼه کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې طالبان پر هغو بهرنیانو چې افغانستان ته سفر کوي شک کوي او هم ښایي په دې هیواد کې د سفر په مهال د ترهګریز برید یا تښتونی سره مخامخ شي.
د استرالیا حکومت د افغانستان امنیتی وضعیت ډیر خطرناک بللای او خپل وګړو غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته په ځانګړي توګه کابل ته سفر ونه کړي. د هیواد په یوه تازه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له خطر خوندې نه دی او د دې هیواد وګړي باید افغانستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت زیاته کړي چې بهرني وګړي په ځانګړي توګه د غیر دولتي موسسو کارکونکو هم د جدي خطر او خپل سر نیونو سره مخ دي او د سختو قونسلي محدودیتونو لامل د استرالیا حکومت د مرستې توان نه لري. د خبرداري په داسې حال کې دی چې افغانان له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. دا جوزجان ولایت یو وسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کیا چی طالبان د امنیت په ټینګښت کې په بیغوري تورنوي.
کشتار مخفیانه یا قویمامو مرموز که واقعا قسمت افراد
توزیع ملکی وګړي د هرې دستیسی لمخه چوي په پټه او مرموز ډول وشل کیږي. دا کچه په جوزجان ولایت کې د تیر په پرتله زیاته شوې ده. زموږ ځوانان په بیلا بیلو پلمو لو کورونو بس یو وژني بیا وروسته کورنیو ته وایي چې ګواکې دښمنه یې لرلې.
د استرالیا حکومت د بیان په وی برخه کې راغلی چې ترهګرو په افغانستان کې د بهرنیانو د غیر دولتي سازمانونو کارکونکو روغتیایي کډرونو او د بشری مرستو د کارکونکو په نخښه کولو ته دوام ورکړي او ممکن بازارونه، کافي، رستورانتونه او هوټلونه هدف وګرځوي. د پوزي چارو پوهان د استرالیا د حکومت دغه بیان په اړه ویشلې نظرونه لري. پوزی کارپو اسد الله ندیم آزادی رادیو ته ویل
بعضی کشورهای غربی از جمله استرالیا
ځینی هیوادونه له ډلې استرالیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. تر ډېرې لامل سیاسي او فرهنګي دی. دا چې طالبان د استرالیا د حکومت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو ممکن د هغوی د راتګ له کبله طالبانو ته شاید په لاس ورشي او پیاوړي شي.
خو احمد خان اندړ وایي
کچېرې حکومت د دغه پیښو مخونه نیسی دا به په دې معنی چې په دې کې د زینو کړو لاسونه دي چې غواړي د افغانستان د خلکو منځ کې دښمنۍ هم زیاتې کړي او دغه وسنۍ وضعیت لا هم ګډوډ کړي. دا به د حکومت او د خلکو فاصله لا هم ډېره کړي.
د استرالیا حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې تیر کال د نفوسو د بیا کتنې ادارې ویلي چې افغانستان د جرم او جنایت له اړخه د هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري. یا د ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې هدفي وشنې، فساد، د مخدراتو کو قاچاق او د پیسو مینځل په جدي توګه دوام لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. خو طالب چارواکو تل په دې اړه خبرې شوی راپورونه رد کړي او په افغانستان کې د بشپړ امنیت اداوي کړي دي او ویلي دي چې د تیر په پرتله د جرمونو په کچه کې کموالی رامنځته شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار اوسیدونکو د جاپاني مرستندوی تتسو ناکومارا د عاملانو د قتل د عاملانو د مندلو غوښتنه کوي. نوموړی 15 کاله مخکې د دسمبر په 4 د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ولایت د مقام په تو متری کې وژل شو. ناکومارا چې په کاکا مراد هم مشهور د ننګرهار د خیوي بي سودو کامیا او کوټول سوالیو په ګډون په ډیرو سیمو کې دیو بو دی ویالو او کانالونو پر غولو سره په زورګونو جریبه شاړو زمکو ته او برسولې. نور تفصيل په دې راپور کې.
خلکو ته دا روبو نشته دی، دا پیسې نشته دی، دا خوراک نشته دی. اول ځوندم پکړی، ځوندم پکړی،
دا غک 15 کال وړاندې د دسمبر په 4 د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د ولایت مقام په اړه کې د تل لپاره غلې شو. دا جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا و چې د ننګرهار اوسیدونکو ورته لمینی کاکا مراد ویلي. پر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4 نیټه سحر هغه مهال وسلوالو بریدو کړ چې کار ته روانو. هغه لومړی ټپي او به پروختون کې سا ورکړه. د یاني شاهدانو په وینا د ډزو غګونه د ولایت مقام کې هم واوریدل شول، خو برید کون کې روغ رمټ د پیخې لزای ووتل او لا تر اوسه درک نه دی لګیدل. د سیمه اوسیدونکو به ډاکټر ناکامورا د کونړ سین مهار کولو سپیرو دښتو ته د اوبو رسولو او نور زیاتې بنسټیزې پروژې ترسره کولې او هڅه یې دا و چې افغانستان آباد شي او ولسونه په خېټو ماړه شي. د جلال آباد اوسیدونکي حمزه ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار کې د دې کارونه ډېر بې مثاله دي. یوازې د مروارید کانال چې په زرګونه جریبه ځمکه خړوب کړې ده، د کاشکوټونو بولډر والونه چې په زرګونه جریبه ځمکه د کونړ د توپانی سیند نه بچ کړې ده، همداشان د کامې د سربند چې ټوله کامې په اوبو مړه کړې ده، همداشان د بیسود ولسوالۍ مربوط 100 متر اوږد بولډر وال چې په ډېر مسلکي ډول یې جوړ کړی دی، نورې وړې او غټې پروژې د ننګرهار ولایت په نورو ساحو
هغه را ته وویل. ډاکټر تیتسو ناکامورا افغانستان سره زیاته مینه درلوده، تل خلکو ته د ژوند پوهې او کار اهمیت په اړه خبرې کولې. د نورو د ژوند خوندي کولو او د وږو خېټو مړولو په هڅو کې خپل ژوند هم بایلوده. حمزه وړاندې وویل
نن نه پوره 15 کاله وړاندې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په دړه کې د بیا رغونې اتل او بشریت ته د خدمت کولو سمبول د افغانستان د خاورې له دښمنانو لخوا ووژل شو چې پر مرګ ټول افغان ولس وځورېده او بالخصوص د ننګرهار ولسونه. دې د یو رښتینی افغان په څیر په دې وطن مین خونو
د خیوی ولسوالی اوسیدونکو عمر هم ازادي راډیو ته وویل کاکا مراد له خپل هیواد جاپان څخه زرګونه کیلومتره لري افغانستان ته د خدمت لپاره راغلی وو او دلته په ډیر اخلاص او مینه د اوبو مهار کولو او مدیریت برخه کې ګڼې پروژې پلې کړې دي.
د د هڅو په برکت سره د هیواد ډېری هغه سیمې چې لړیرو وختونو راهیسې هغه وچې دښتې وي ترې استفاده نه کېدله حاصل خیزه شولې خړو بشولې، لکه د سلامپور سیمه، د کامې ولسوالۍ او د ګمبیري هغه دښته، کوز کونړ ولسوالۍ په سیمه کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړی دی چې د همد په نوم باندې نومول شوی دی او خلک ورته د تفریح په موخه باندې راځي.
دوی وایي ټول ولس له خدمتونو خوشاله دي او په وژنه زیات خفه دي، خو د افغانستان په تاریخ کې به د آبادی د تل په نوم تل یادیږي. د ځای اوسیدونکو په وینا که د ډاکټر ناکامورا په څیر او بیا د هغه په لسمه برخه تیرو چارواکو کار کړی وي، اوس په افغانستان له نورو هیوادونو د خوراکي توکو، برېښنا او نورو شیانو واردولو او د مرستو ترلاسه کولو په ځای په خپل کور بسیا او ځوانان به د مزدوری پسې لالهانده او سرګردانه نه وای. خلک د پرزیدلې جمهوریت له چارواکو په دی ګیله کوي چې ناکامورا د ولایت مقام په خوا کې په رڼا ورځ وژل شو خو قاتلانې ونیول شول. که څه هم چې په ننګرهار کې د هغه مهال والی شاه محمود میخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی قاتلان نیولی وو، یو یې په کابل کې وژل شوی او بل د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره له زندان خوشې شوی. په وینا پاکستانیانو او څوک چې ژوندی دی اوس په پېښور کې اوسیږي. دا هغه خبره ده چې د جمهوریت تر پرزیدو پورې رسنیو سره نه و شریکه شوی. ډاکټر ناکامورا د مروارید کانال د بستلو له پیل څخه د بیلابیلو ګواښونو سره مخ شوی و. یو افغان انجینری د پېښور په حیات آباد کې وژل شو خو کاکا مراد خپلو کارونو ته دوام ورکړ.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې خلک د سون موادو په ځانګړي توګه د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د اوبلن ګازو بیې لوړه شوې او د 1 کیلو تر 2 افغانیو پورې لوړه شوې ده. د دې ترڅنګ د لرګیو بیې هم لوړې تللې.
د ژمی موسم د نږدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سون توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره ګاز وکاروي. شاغه چې د کندز ولایت اوسیدونکي او پر یوې پخې معلول دی وایي چې د ژمی پر رسیدو او د سون توکو د بیې په لوړېدو سره د اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمت شوی، ګاز قیمت شوی. مخکې 1 کیلو ګاز به د 2.5 تر 5.5 افغانۍ وو خو اوس 2 افغانۍ ته رسیدلی. همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ مو حالات خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیست،
کاروبار نشته، ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی، ګاز هم قیمته شوی دی، ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کیدی شي، حیران چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیه د 10,000 څخه تر 12,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي، خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ دلته ګاز مخ کې په 15 او 16 روپۍ او 55 افغانۍ رسیدلې فی کیلو، او لرګي مخ کې په 16,000 خروار، اما اوس خروار د لرګي په 12,000 11,000 د 10,000 نه پورته د قیمتونه، او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته اور بلکی او خپل کوټه اور باندې ګرم کړي.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بایو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
ګازونه ډېر بشپږ پېچلې شوی دی، خو ژمی چې کېږي ګاز کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي، خو خلکو پیسې هم نه لري دومره، خو ګاز هم لږ جګ شوی دی اوس.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورور، پیسې په نه کار اخیستل کېږي ورور.
نو زه ثاني مهارت نه غواړم چې دا خپل د لغمان پرسونل لیست تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي، غیر ولسوال اولادران یدن له امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرې والي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدیل ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پوتره دي، څونه مهاجرین در پوتره سو، څونه څونه مرستو، څونه څونه ځکه زایس دی خدای تعالی دی وکړي چې جوړ شي. نو سلام به احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د شپې نه نیمه بجې شوې دی، برخه کړې ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مهروي. خو پام وکړئ لاندو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا ویلي چې دغه بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکي اغېز ولري. د هغه په خبره دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي او باید سمدستي لرې شي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دسمبر په 4 په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منظور کړې او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 د مې نه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. وروسته له هغې چې اسلام پالیا غیندې سوریې مهم ښار حماته ننوتل، د سوریې پوځ وویل د ولسي وګړو د ژوند ساتنې او په ښار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه ځای په ځای کوي. پوځ نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د تروریستي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ د تیرو څو ساعتونو سختو بریدونو وروسته یو شمېر دغه ډلې په دې بریالۍ شو چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او ښار ته ننوځي. حما د سوریې څلورم لوی ښار، د دمشق د دفاع لپاره مهم ښار بلل کیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د نجونو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرله پسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه بې برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ او یا د چر د پاسي. زه خپله په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وایي چر د پاسي دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم موږ سره کم چې موږ د څلورم کال محصلین هغه چردا پاس دی؟ نو موږ ته وای تاسو اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړی بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي. نو موږ اسناد نه لرو، نو ما ستاسو خدای هله د او دا غوښتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چشي یو بسته ورکامیاب شو. نو که چیرې زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل لایقت سره تر هغه چردا پاسه په ش نمرو سره کامیاب شو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چردا پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل ژغ پرولم مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه واخسته په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوه لس ورځې په ایران کې تیر کړي اړه پاسپورت هم راځه واخسته او بیرته راغلی د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورتو ترتیب کې یا بیرته زموږ پاسپورتونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورتو کار وکړي موږ ته په اردوګاو کې پاسپورتونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي چې داسې خلک په دوی کې شته چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي چیرې مجبوریت نه وي مفلسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي چې دا موږ د پاسپورتو کار وکړو موږ ته د پاسپورتو ترتیب کې یا موږ پاسپورتونه راکې یا موږ په پاسپورتو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړو.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی سره خبره کوم. انډوال زمر په دغه کې په ولسوالۍ کې زمر په ناوا کې زمر کشران ګرځ به روزګار دي کار نسته او ذات خلګو نشو ته مخه کوي د ګرځ په نشو وخت سوي دي. نظم د اسلامي امارت مشران صدا غشتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اخته سي.
السلام علیکم نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره همشته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بند نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته شزینه کارکونکي ډاکټرانی باید ولېږي او ترڅنګ په هنتونونو د شذو مکاتب باید خلاصې ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړې ډاکټرانی ولرو ترڅو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
رمضان محمد حضرت یما له زابل ولایت څخه مېړې کني ولې د ماته د معلومات راکې صوتي کوم ورور ماته د معلومات راکې سپول او کڅ مواد استعمال سوي دي چشتي او لکه مزه زخرازي زما په دې کې شک ده او ماته سیس ما ده شک کوي چې تاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب درته.
سلامونه او نیکه هری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید د ورسوالۍ د خلاخیر د کلینا پیغام در لیکم. زمنګ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي کلینیک هم نشته د موبایل فایې هم نشته دي نو زما طالبان ورونو نه هم دغه خواهش ته ځړ پورو چارواکونه چې زمنګ غم وخوریم هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام ځړ پورو چارواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام زم احمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه به نه ډیر ګران دي د خدو ولا سم د هله د شدان کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پر لپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمام شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی خواندوی نه فارغ شوی دی دې درې کارونه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلې چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم نن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د لیکل چې ورته خوش خبري درکوم چې ما د سر په سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینا مې پښتنه وکړه او ما ته دوی ویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا خو د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله منو وسو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتظارونو راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړی ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده. دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتظار افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي او سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده او پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زما یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شئ، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شئ چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه اوس ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصي خو په عصري علوم تدریس کیږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کیږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کله شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ور رسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسه وي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. د جملا محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشت لا زیات پوره سوی دی چې نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه چې سیستم یو زونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګین ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد صاحب د زمو راځنه یې د سیستم د چوست اصحاب په تکلیف باندې خپل دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مر ډاکټر ته دیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندن و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیر اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 0 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 8 9. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو شو وخت شه چاري خدای پامن. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده لښپړ میاشت کې چې ورک ته نمیرواله ده د پلان می عبد الوهاب د نکنه می احمد د افغانستان د پرا ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د لښپړ میاشت کې چې نادره کده کې هر څه معلومات وکړ په دغه نمبر دی اړیکونه سي 0 1 0 2 1 0 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاره غورغوری ته د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی.
زما نوم لالجان دی. بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی. ما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیمپی وو. دا د درې کار کې چې شمیره را څخه د سب څخه وتللی د سیم کارت څخه. نو دا اله لرمه چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګه اوري او خصن عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبا دوی نږدې دا پیغام واوري دي. نو لوټ دی کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژمه چې سې ان شاء الله خمنو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرم چې دا په سوواره نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکې ونیسئ، صفر اووه اویا څلور اووه صفر اته صفر شپږ نه. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته دې وایي. او نن رمضان دے پپو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس بخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تا گریش ولسوالی اصرا زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لس دولس کال کیج تا خپل کور نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه نو تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دې په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي. صفر و درې واره صفر پنځه نه اته و یو سپر و بلش میره سلام ده سپر و چلور نه دو واره دریه و نه و دریه سپر و زره نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا ده خدا پا امان و نیلو ده چیز ما پیغام نشر که.
السلام علیکم تازادی شانکو کرکون که آوریدون که سلام مقدیلی چی جور رو بسه معلومات لري یا چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره د سوام صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. شمېره یو ځلې بیا وایم صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سویلي د کلي د زیندین کاکو زوی د جمهوریت ته ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې ده که دوی په خپله زما ښار دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځه اووه دا مثلا شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري مور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم ده میرا پدین د زین الدین کاکو زوی او
مسلمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. دا اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي. 0095 8 1 1 یعنی 0 3 0 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمېره ده 0 3 0 9 3 0 0 3 3 1 1 3 نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسا د زمش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې زما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بيدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایست بیر نادرکه ده او د 213 ولې کابل د قسیمه کې ده او د چاوی په سوداګر نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور پر راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 1 1 4 1 8 2 6 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 8 2 6 1.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوبه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسیږي نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.